کسانو شمیر د پوخا په مقایسه بیا زیات شوه. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو رئیس مایک راین د دوشنبه په ورځ وویل تر اوسه د کرونا وایرس د دویمې خپرېدونکې څپې خطر شته. خغلی راین وایي که ناروغي په ځینو هیوادونو کې په کمه کچه هم پاتې شي او په اړه یې څېړنه ونه شي، تل دا خطر شته چې دا وایرس به یو ځل بیا راپورته شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د دې چارواکي په وینا دا محدودیتونو له لرې کېدو وروسته یو څه هیله مندي پیدا شوې، خو دا په دې معنا نه ده چې خطر په یو مخ له منځه تللی. دا سازمان ټینګار کوي چې د کاروبارونو هر ډول بیا پرانیسته باید ډیره تدریجي او له جدي څارنې سره مله وي. جرمني وروسته له هغې چې یو لړ محدودیتونه یې کم کړل، د دوشنبې په ورځ په کرونا وایرس د نو وخته کېدو پیښو کې د زیاتېدو خبر ورکړ. همدارنګه جنوبي کوریا چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه کې ډیره بریالۍ هم ګڼل کیږي، وویل چې د دې هیواد په نسا ځایونو او نایټ کلبونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو پیښې بیا زیاتې شوې. د دوشنبې تر ورځې پورې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس داخته کسانو شمیر 4,050,000 کسانو ته ورسید. دا شمیرې د جان هاپکنز پوهنتون خپرې کړې او زیاتوي په نړۍ کې پر دې وایرس د مړو شمیر هم له 240,000 کسانو اوښتې. 1,040,000 کسان هم په ټوله نړۍ کې له دې وایرس څخه رغېدلي. د امریکا متحده ایالاتونه او برتانیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پورې پکې کرونا وایرس تر ټولو زیات خلک وژلي. په امریکا کې نږدې 80,000 کسان او په برتانیا کې تر 2,500 زیات کسان په کرونا وایرس د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاره راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دي نه سنولو.
په هنر جاج کې ل محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلیو.
د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکل.
فنکار برخه کې ل لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل الته په دې اردو جوابانه ز ډیر لاسبره زکوم چې هر امتحان کې وځو نمبر پکې راتلم. اردو مې خوخېدله.
بزرپانه کې به لنډه کیسه انتانو نووري.
دا یو ونی مې بيخي مازغله کار لويدلې. پروختون کې د نظم او ډیسپلین ډرامو
او په ریخمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم ووري.
دا موسم دې چې بدلیږي. دا موسم دې چې بدلیږي له ذهنونو نه راوځي له خوبونو نه راوځي په دې ویر کائنات خور شي. سهوا شي سباران شي سګلۍ شي ستوپان شي مونږ ټول ورته ولاړیو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپل ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالتې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانه شي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل او داسې هم ویل کیږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکی کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کیږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کیږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2,500 څخه نیولې تر 3,000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمداري ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخوا زارشاه دور کې وایي خلک مونږ اورېدلی وایي دیدن لیکل لپاره دا کاغذ به دیدن سپینول او به پچایي هغه ته به لیږل. دا ډېرې پخله ښکلا لري، تر تانګې تانګې پورې دغه کاغذ تاو شوی دی، ډېر ښایسته مخکاري او ډېر خدمت لري. دا پخوانی خلک وایي چې 300 کال به دې عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوي زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوي او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکه راجاله کیدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوي پوستکي و پوسته درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. خط مو پرې ولیکلو او بو کې مو واچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې استفاده کېده، رسمي مراسلاتو کې شخصي خطونو کې دا استفاده
کېده. هغه وای کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بحر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سم ځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو کانتیوا بیا وایګل لوړو څوکي کې کنه
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچې د مالونو لپاره وهل کیږي. نور هغه ځنګل چې دا د کم چې د کاغذ لپاره استفاده کیږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپې ښودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کیږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسیدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسي رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمېر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډېر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شعوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټې پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود ایاز سره د مدرنزم او پوسټ مدرنزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیره شاعران خبره کوي چې نوې شاعری دا د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه کدارته وي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګور د هر زمانہ د هر دوره د هر پیریډ چې دی دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغسې د ناستې پاستې او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کارېدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې یوه بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چې ته وایي، دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګه د هرې زمانې خپله یوه بوتیکا وي،
خو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلي وي چا نه وي لیکلي.
تاسو مخکې آیا صاحب د ماډرنزم او پوسټ ماډرنزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې دي د پوسټ ماډرنزم او د ماډرنزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده وخته نه پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پې نه. نو زه وایم که دغه ماډرنزم په شاعرۍ کې ماډرنزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ ماډرنزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره، د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنی بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتي شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعره درته ووایم، یو به د وجودیت په اړه درته ووایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به یې درکم. مثلا مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
هم کلام یم له تا سره دیواله،
هم کلام یم له تا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده، مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح ویده. اوس ګوره، په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ مې خپله تنهایی نه کې یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې د زما کوم شک دی، د زما چې کوم ګمان دی، دا د غزلې وجودي کر به سره مخامخ کړی، د زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلا تنهایی.
لږ مکس بیا کوو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږه تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنزم او د ماډرنزم هغه بیلګه ووایي.
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې د هغو نظري مباحث په دې کې ډسکس شوي دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اس ما نام نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوسوه، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنی هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې
وجودیت په دغه موضوع باندې څه د کوم لیکل کړي دي، یعنی په دغه یو شینسته کی صرف په دغه کې مایوسی او مارومی ده، او دومره بلا مایوسی او مارومی پکې ده چې ما او ته مطلب سوچم نشو کولای. خو لیکن هغه دا مایوسی او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب ودت نوبل پرایز ورکړي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
امغه ترازم د مودرنزم او د پوسټ مودرنزم خبره تا مخکې کوله هغه شعر وای بیا به اوس په
نو ما اوس مثلا د یو ما د وجودیت په اړه د یو شعر درته ویلې د بل زتا ته د مودرنزم په اړه بیخي یوازې هم ویری شم ډیر
بیخي یوازې هم ویریږم ډیر
هوا لاسونه راک مړ بسم
هوا لاسونه راک مړ بسم
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ مودرنزم شاعر چې بي داغه شعرونه بلش تجریدي باندې لري یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه بي اډیر مطلب دقیق مطالعه به وړي بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډیر معنی نه سي ځنه اخستې مثلا په اردو کې دغه د جون ایلیا دی داغه شعرونه دي خلک وای وای داغه شعرونه کول محال دي به و معنی هم نه تر راوځي کنه. نو زه دا وایم د پوسټ مودرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه داسې بڼه او داسې فارم بلري کنه. او مډرنیزم والا چې دی هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي یعنی تمثال نگاری به په جدیدیت کې او په پوسټ مډرنیزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي یعنی مطلب د مډرنیزم تصویر به واضح وي او د پوسټ مډرنیزم تصویر به هم وي یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډیر مهم وي
تصویر به هم مهم وي کنه. اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا د زلمی شاعران دي ډیر دارنګ شاعران
دي. ته ما پوښتنه کوله شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مډرنستان او پوسټ مډرنستان شته؟
بالکل شته بالکل شته.
د پوسټ مډرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي موږ د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلې شو که د مډرنزم فلسفه پیاوړی شي
د پوسټ مډرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مډرنزم شرف ور باندې وشي د پوسټ مودرنزم شر نور باندې کیږي. ها دا به وشي چې دا د پوسټ مودرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب لوغو احساساتو او لوغو نظری مباحث سره مطلب ارته
ما پوښتنه مم دا وکړه چې د پوسټ مودرنزم دا مباحث پیاوړی شي غختل شي موږ په شاعری کې په شوري یا په غیر شوري ډول وکړول شي آیا موږ د خې شاعری پایلامه ګڼلې شو؟
بالکل. ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې؟ مال نه ولولي مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی. نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو. نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډیر فرق پر راځي. حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي.
ډیره مننه پروفیسر ایاز کور ودان. شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تان صاحب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مخترک او سټوډیو ته راغلی. پوښتنه مور سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی یو لیکوال دی یو شاعر دی یو ژباړونکي په توګه پیژنم
هغه چې زموږ نور اوریدونکو دی او دا اوس زموږ غږ اوري، هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي؟
ډیره مننه استاد. تان یو ډیر ښکاله په خوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوه په لاره پښتونخوا باجوړ کې، او لمړنۍ او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې، او د نن 14 کاله مخکې بیرته راوګرځېدم جلال آباد ته. او لومړی ځل لپاره ما حس کړ چې د وطن لپاره دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما غو چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی، مونږه دغه کتابونه پیدا کړل، دغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړم شروع کړ. لومړی ځل لپاره په افغانستان کې د دیموکراسۍ پراتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل، او همدارز مو د خبرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خبرندوی ټولن. او د هماغې ټولنې په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خبرندوی ټولنې، کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لاړې هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو 55 ټول شمیر 50 جوړیږي.
تاسو مخکې لیدل چې افغانستان تراشي او تاسو په باجوړ کې وای، هغه وخت تاسو لیک کو کنه دلته چراغلی په لیکم شو؟
ډیر کم مې کو استاد، هغه وخت ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزار نشي. هغه وخت ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهور لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دې ځای ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله، تعقیبوله به مې. زموږ په کالج ته به ما هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدله، د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتې مې. ما هغه چې هغه هلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې وغږېدل، او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښوله، د هغوی دپاره دود شوله، ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت کې استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه دې ځانه چې بچیا راتلل په هغې به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یوه نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیمه مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کاپي ما سره شته اوسم.
تان صاحب، اول د شعر کله پیل کړه؟ ولې دې پیل کړه؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق هم مین هم د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاد، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازیګر وخت چې بشم مرما داسې داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څه ادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري، هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې. او چې زه د سټیج نه راښکته شوم، نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم دی دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغې راوروسته
لمغې وروسته تاند شوم استاد.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېرې کړې دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او دې تورته نور تخلیقات دی. کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډ کیسه، ناول، دا دی کله شروع کړل او څومره چاپ شوی دی؟
خپلې 55 مې استاد شپږ اثر دی، څلور ناولونه دي، یو شعري ټولګه ده، یو وړې وړې ټوټې دي. مثلا تاو غټل ناول، شین ستورې، زندۍ، خزما دادای مرک دالانا چاپ دی، او شیر ټولګه د شمې زړه، او ټوټې چې دي هغه ښه زمین او ژوند دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی خو ملګرو غوښتنه و چې ستا لیکنې مونږ لولو او استاد یون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کار وکړو ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتنو دپاره لیکم هر صورت نو دا د تیرو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناول هم لیکم ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړی خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي
ښه زموږ اورېدونکي به مثبت تلوسه کوي چې د تاند صاحب شعر واوري
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي
دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینه سرابونه دي
مخونه
دي او سترګي اننګي شونډې څوایي سترګي اننګي شونډې څوایي دا خو کتابونه دي
مخونه
دي او تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي
تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي
تاند زیارتونه دي مخونه دي واه ستاسو په یاد زما ډیر نه دي زده
ډیر مننه تانسب کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
او ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د یوې شپې واده همداشان د یواز د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دغه نه علاوه په نور برخو کې هم د شاه ولی مدرس دهلوی یو اثر او د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس واړه واړه کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدارنګه د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوښ باړه پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سي معنی ير دي استاد ټول 500 اثر دي
ښه تاسو په دغه برخه کې دي باقاعده زده کړې وکړي کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې دی ونده واخستله او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما خو مخکې ویل چې زما سره مینه و د دې ادب سره او د تر څنګه دغه مطالعه سره زما ډیر مینه و او بل الته په دې اردو جوابانه ز ډیر لاس بره زکوم چې هر امتحان کې بزا ولوم را پکې راتلم اردو مې خوخېدله ځکه دې اردو د الفاظ شو د خوګواله د لکه د زینې پښتو ژبه خوګه شاعری چې دغه سي ډیر خوګواله لري اما غو چې زما په ډیر علاقه پیدا شول او د ماغه برکت دي چې دغه مر کتابونه مې ته راوښ پړل
او د ژبم دي لیک کړه ده
استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کو په د حمزه باغوند کله چې پښتو تر اوختم بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډیر زیات راوښ پړل کار دیوک دیودا سلیکوال ژباړن او شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو ته تصدر کړل او ته پښتو ته تصور کړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل استاد او د سیال صاحب سره کړ غازی سیال چې دغه شیرونه ټول ویل هغه وخت په لمنت نو غازی سیال ورته وی چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپار ویل نه لور مې لورې نشته لورګان خو ورته نه غواړم چې انتقال کوم ځکه مال پښتنو سره کړ ډمې راته ویل ډمې تخلص را او یې ګلنار بیگم به دومره عجز روانه و چې چادرې به د سر نه لری کول او چپړې به سلری ساده د پایزار چو پلاستیکي دا بشلیدلی او په خېبه خور ډکې وي یو جوړ چشمه وي چې غازی سیال سه وي چې د ډیر شو کالو نه مخه پستر وي دا واسنه کې چې هغه بدل کی نو پښتو مال پښتنو مال یې سره نه کړه ما پښتو له د خپل واسې چې څومره و هغه مې ورک او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې هغه ورځ راولي چې دا مو چې څلې کلی دی او څه وړلې دی دغه نه ګټه خسل شوی او لکه تاسو استاد لګی استعمالن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې واخلي شوري شي بس دا زما لپاره بیا څه دي.
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي.
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده، کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه، دا د ټول قومي د ټول ژبي د هر چا وی. نو ضرور نه ده چې بس اتمند زما اولاد دي زما غوندې شي او زما نرسته دي زما آثار وساتي، دا د ټول پښتنو دي، دا غوي په حق ده.
ډیر مننه. پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو ګڼې ټولګې چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې خواوې په هنري بڼه پکې شرحه کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحمانی لنډه کیسه انتانونه وږمه جبار خیل کوي.
د سهار لس کمې لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ و. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختون یوه ملازم ورباندې غږ کړ: ښاغلیه، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بله سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې، زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې، لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد، دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه. په لیدو یې سخت خوشحاله شو او ور پاڅېد. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کېښود او یو قدم شاته شو. خیر یوسې، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولی او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کېني او پاڅېږي. زه همدا اوس ګورم چې ورغوی دې له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل. دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخې یې د یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطه شوې وې. هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت، مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ: صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی. د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد، د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځېد، مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ور ټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه: صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلې ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو: ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دی ورڅخه وساته. دوسیه یو کتله یو سپینه نسخه را او چتکړه او شپک او قلمه در ملیه پکې ولیکل. ورزه تر هغو دارا ورسوه. د نسخه په لیدو حیران شو او په نسړې یو بیل ډاکټر صاحب همدا سات مخ کې می هم دومره راوړي، شاید په دې مخ مخ الماری کې بوي. ډاکټر خپل آینه کې اوچته کړي او سید محمد ته یو قتل زړون نه يم څه چې درته وایم همغه څه وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه. په 12 بجو به هم دومره نور راوړي. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لیف کې لاندې پورته کته شو، درملتون ته ورننه ووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز را تاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوی کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله 3300 کېږي. عاجل واټته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسې یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړې په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړې. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سکنی وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو لخوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ وو او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی. دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واډ څخه رخصت وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدی. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د تا غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی یې و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدورو یو لګټلو پیسو خالی شوی وو. څه نو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه بوخ شوی. دی و شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب وو. لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود دی وینو په څښلو روغ دی شوی وي.
او د ورخمین خیال په نننی برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده، دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم ده که دانه ده، دا د سولې پیداوار ده، دا په منډه نه ختمیږي، د یو کور د شور کیسه ده، دا په جنگ ناولې کیږي، دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ، په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي، د انسان له مړو ډکه، د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپل کړې؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو، د غټ شوره راتیریږي، د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم، بس خو چغې دي وباسو، د هر کوره راتیریږو، د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی، کم دی ټول کورونه وران دي، رور د رور سره په شر دی، زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی، یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو، څوک که لر دی او که بر دی، چې بدبخته دی نو خوار دی، بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا که مینه ده خور دی، مونږه دواړه پکې سوزو، مونږه دواړه بے باوره، مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي، ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي، خاپیری شي، له نظر رڼاګانې هم بلا شي، توراباند د خار باچا شي، بیا د چا په بل چا ناز وي، بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنګ دی که تصویر دی، بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی، چرته تور دی، څه وحشت دی، څه دهشت دی، په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګا، دواړه مخه یې بدرنګه، مونږ پې بیا هم مینېږو، مونږ پې بیا هم خپه کېږو، مونږ پې بیا هم خوشحالېږو. دا ټول زړونه د کتو دي، ګریوانونه د کتو دي، چا د حسن قدر خرڅ کو، ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلېږي، دا موسم دی چې بدلېږي، له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویړ کائنات خور شي، څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو، مونږ ټول ورته لمدېږو، مونږ ټول ورته ګډېږو، تر خپو ټول لامده لامده شو، بس په خپل اوښکو تر شو، که اوده شو، که اوتر شو، له هېچا نه خبر نه شو، د خپل ځانه خبر نه شو، بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلېږي. لنډه دا که دا کتاب دی، لنډه دا که دا کتاب دی، دا د کم ټکو جوړ دی، دا د کم سړي نصاب دی، دا د کم مذهب کتاب دی، چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو، زلیخه مو پیدا نکړه، شنو خالونو نه شیان کړو، سلیقه مو پیدا نکړه، د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده، مار نولې هیچا ګډ نه کو، د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده، کیسه لویه نه وړه ده، د یو رور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده، د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده، ځکه لاره مو تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده، ګنده ده. ژوند ژوند نه دی، ګزاره ده، چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور قصه ده، که غنم دی که دانه ده، د یو کور د شور قصه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولې کیږي، دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی، مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بے باوره، مونږ دواړه بے خبره. دا د ژوند د مور قصه ده، که غنم دانه دا دا پمنډا نه ختميږي دا د سولې پیداوار دی د یو کور د شور کې صدا